پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر معلم رواني خبرونه ته مهارکلای کوم. لمړی لږ خبرونه واوري. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو واري او د سیلابونو دراوتو اټکل کوي. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، روزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 10 او 1.5 ملي مترو ترمنځ او د واورې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې د 10 تر 1.5 سانتي مترو پورې اټکل شوی ده. افغانستان په دې وروستیو کې د سختو اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتو شاهد و چې خلکو ته یې ډېر زیاني او مالي زیانونه هم اړولي وو. د زابل روغتیایي چارواکي په مرکز کلات کې د غزنیونې په یوه پیښه کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي مړه شوي کسان پلار او زوی دي چې د دای چوپان ولسوالۍ څخه مرکز کلات ته د تذکیري اخیستو لپاره راغلي وو. پلار او زوی په یوه خونه کې غزنیولې او بې هوښه شوي وو، خو روغتون ته له رسېدو وروسته مړه شول. په کندهار کې طالب چارواکي د دې ولایت په عینومېنه کې د زیربنایي چارو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. دا خبر وروسته تر دې ورکول کېږي چې 2 ورځې مخکې د عینومېنې د 2 شریکانو محمود کرزي او عبدالحمید هلمندي ترمنځ اوږدمهاله داوه د سوداګرو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د کندهار لپاره د طالبانو د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر او د غصب د مخنیوي د کمیسیون مشر عبدالحکیم شرعي د عینومېنې شریکانو او نورو چارواکو برخه اخیستې وه. پرېکړه وشوه چې د دې خصوصي پروژې بنسټیزې چارې دي د سیمې د اوسیدونکو له غوښتنې سره سم ژر پیل شي. د عینومېنې د ښارګوټي پراختیا او د رغونې چارې د اړوند افکو کمپنۍ د 2 شریکانو ترمنځ د ونډې پر سر د اختلافاتو له امله د تیرو 4 کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وي. عینومېنه یوه له لانجمنو پروژو ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم پکې د فساد څېړنې وشوي خو پایله یې نه درلوده. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې نن درې لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د سویلي افریقا او نیدرلند ترمنځ وشوه. نیدرلند سویلي افریقا ته د 1.5 منډو هدف ورکړی و خو سویلي افریقا ونه توانېده دا هدف پوره کړي. سویلي افریقا شل اورونو کې د اتو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 1.5 منډې وکړي او لوبه یې د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. په دې سره په دې نړیوال جام کې د سویلي افریقا مزل هم پای ته ورسېد. بله لوبه د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ ده. په دې دواړو لوبډلو کې هر یوه چې لوبه وګټي سیمي فاینل ته بلاره پیدا کړي. او هند او زیمبابوی هم سره مخامخ کیږي چې تر ډیره په دې لوبه کې د هند بری چانس زیات دی. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام کې خپل سیالۍ پای ته رسولي او نه دی توانېدلی مخکې ولاړ شي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي د ژاپوریژ اټومي بټۍ تال د بهر برېښنا بیرته وصل شوې ده. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی دا څرګندونې پرون شنبه 2 ورځې وروسته تر دې وکړې چې د روسیې په بریدونو کې د دې بټۍ د لوړ ولتاژ د برېښنا مزي ویجاړ شوي وو. روسي وایي د برېښنا دواړه بهرني مزي رغول شوي او بیرته نخلول شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر همدارنګه یو ځل بیا د دې اټومي بټۍ په شاوخوا کې د یو خوندي امنیتي زون په جوړېدو ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو د نیولو په اړه د اندېښنو دوام. امریکا وایي ظریفه یعقوبی او ملګری دی هر څه ژر خوشی شي، خو طالبان ولی پر لپسې هغه خزینه فعالان نیسي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي.
ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې مدني حرکتونه وي هغه د دې په وړاندې جوړ شي.
د کانکور د پایلو له اعلان وروسته د هغو نجونو نیوکې چې ادا کوي د طالبانو د ناسمو سیاستونو له امله په کانکور کې له ګډون پاتې شوي.
د ډېر تعصب ځای دی چې موږ ونشو کولی یوازې د دوی د ناسمې پرېکړې له امله کانکور کې برخه واخلو.
د افغانستان په اړه د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په ګډون به دا هم واورئ چې په اوکراین کې د روسي او اوکراینی عسکرو نښتو زور اخیستی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ستړي مشوي د خبرونې دوی منیمایي کې د ازادي رادیو ځانګړي اونیز خبرونه درسي ساعت خبري کې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر کرن ډیکر له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی له بنده خوشي کړي. میرمن یعقوبی او ورسره 4 تنه نور چې خوري هم پکې شامل ده د تیرې پنجشنبه په ورځ کابل کې هغه مهال ونیول شول چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو نوی غورځنګ اعلان کړ. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو هم د ټولنیزو رسنیو له لارې د میرمن یعقوبی او د هغې د ملګرو د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی.
ظریفه یعقوبی را رها کنید، او به خاطر خواستن حق خود بازداشت شده.
طالبان با زندانی کردن زنان افغان
نمی‌کنند. دادیوش مرحه و مرمنو غونه دی چه دی تولنی زور سنه و للاره دی خزو دی حقونو دی فعال ظریفه یعقوبی او دی سلور ملگرو دی خوشی که دول پر کمپاین پل کرده دی راپورنو لمخی دی خزو دی چار و فعال ظریفه یعقوبی لی سلور نورو کسانو سر دی دیر پنچن بی پورست دی کابل خار پلوی دی زبرخه که هاگ محال وونی ول شو چه حتی کول دی افغان خزو غرزنگ پ نومی یو نوې ډلې اعلان کړې. د مېرمن یعقوبی او د څلورو نورو ملګرو د خوشي کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکایي یوې جګپوړې ډیپلوماتې هم د شنبې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو دغه افغان فعال او څلور تنه نور چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې نیول شوي و خوشي کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیری کارن دیکر په یوه ټویټ کې ویلي، متحده ایالات به هېڅکله هم د ښځو د ژوند، کار کولو او د سوله ییزو غونډو جوړولو له حق څخه له ملاتړه لاس وانخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم د جمعې په ورځ د ظریفه یعقوبی او څلور نورو فعالانو د خوشي کېدو د غوښتنې ترڅنګ د ټولو افغانانو پر اساسي حقونو تاکید وکړ. یونامه په یوه ټویټ کې وویل، سوله ییزې غونډې د بیان او عقیدې ازادي د ټولو افغانانو اساسي حق دی، پرته له دې چې وبیرول شي یا ونیول شي. د طالبانو چارواکو تر اوسه دغه نیونې نه دي تایید کړي. او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم پرون شنبې په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې په دې اړه بې خبري وښوده او وویل چې که په دې اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. ویل شوي چې په نیول شوو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د راپورونو له مخې یعقوبی په لارو او کوڅو کې په لاریونونو او تلویزیوني مناظرو کې د ګډون له لارې د افغان ښځو د زده کړو، کار او ازادي د حقونو لپاره مبارزه کوله. د هغو مواردو چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په تېرو نږدې 15 میاشتو کې تر ډېره محدود کړی شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې هم په ډېرو ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي او هم پر لرې سفرونو محدودیتونه وضع شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیری کرن دیکر همدارنګه پرون په یو بل ټویټ کې په بدخشان کې له یو شمېر ښځینه محصلینو سره د ناوړه چلند په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی ټولګیو ته له تلو منع کړی شوي دي. هغې ویلي چې ښځو ته باید اجازه ورکړل شي چې زده کړې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته ګټه ورسوي او هم له بېوزلۍ څخه د افغانستان په راایستلو کې مرسته وکړي. د کورنیو او ټولنې په اقتصاد کې د افغان میرمنو رول په تېره اوس چې اکثره کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان د وګړو څه باندې 90% کافي خواړه نه لري چې وی خوري مهم ګڼل کېږي. د طالبانو لخوا د زده کړې، کار او په نورو برخو کې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه یو عمده لامل بلل کېږي چې د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت ونه پېژني.
طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د هغو ښځینه فعالانو د نیولو لړۍ پیل کړه چې د دوی په هغو سیاستونو یې نیوکه کوله کوم چې د یادو ښځینه فعالانو له قوله د ښځو او نجونو د حذف لړۍ ده. میاشت وړاندې طالبانو نږدې 23 تنه هغه ښځینه فعالانې ونیولې چې سړکونو ته راوتلې وي او د خپلو ازادیو لپاره یې لاریون کوه، خو طالبانو هغه مهال دا ونه منله. مګر وروستیو کې له همدې ښځو او نجونو د جبري اعتراف اخیستو وروسته دوی له بنده خوشي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د نیول شوی یو لړلې د درې تنو سره خبرې کړې وي چې ویل یې طالبان ورسره بند کې تاوتریخواله کړې او شکنجه کړې دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړه. خو ولی طالبان خزینه فعالانه نیسي او تر خواهی دو دوی د نیولو پاړه چوپ پاتې کیږي؟ نوریاس نوری د سیاسي چارو له شنونکي او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د تل په څیر دانه مني چې ظریفه یعقوبی نیولې.
مېرمن یعقوبی او ورسره څلور کسان طالبانو لخوا هغه مهال نیول کېږي چې دوی غوښتل یو مطبوعاتي کانفرنس ورکړي، او په دې کانفرنس کې د مېرمنو د یو حرکت د پیل خبر ورکړي یا اعلان کړي چې دا طالبانو لپاره ښه خبر نه و، ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې هغه د مدني حرکتونه وي هغه د دوی په وړاندې جوړ شي. او د دوی له نیولو څخه د طالبانو انکار یا نه منل یا ردول د دې تر ټولو لوی علت هم دغه دی چې دوی پر طالبان پر دغو خلکو باندې هیڅ داسې بل تور نه لري چې هغه د دوی وکولی شي توجیه کړي، د دوی نیول توجیه کړي، د دوی نیول په مطلق ډول د ټولو بشري حقونو د ټولو هغه قوانینو چې انسانانو جوړ کړي دي، هغه کله ملګرو ملتونو کنوینسیون دي او حتی کله افغانستان قوانین دي او د الهي قوانین، شرعي قوانین، د ټولو قوانینو خلاف کړنه ده د دوی نیول. نو طالبان ځکه دا نیول ردوي، اما دوی نشي کولی چې دا نیول رد کړي، ځکه اسناد او شواهد موجود دي چې مېرمن یعقوبی او دا څلور کسان طالبانو نیولې دي او مطلق بې ګناه کسان نیولې دي.
څه فکر کوي پر خزو د طالبانو لخوا د فشارونو د غزيات ولې به آیا یو مخ خزي په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه نکړي؟
له بده مرغه په افغانستان کې د میرمنو نننۍ وضعیت او فعالیت کچیر موجوده پخوانی وضعیت سره نیم کال پخوا سره پرتله کړو نو ممکن 15% یې لا پاتې وي، او دا هم هغه فعالیت نه لري چې هغه په ټولو برخو کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره د هیواد بیلابیلو اقشارو لپاره په بیلابیلو مسلکونو کې فعالیتونه و، بلکې دا نننۍ فعالیت مطلق د ډېرې هغه بنسټیز او مشروع حقونو د غوښتنو فعالیتونه دي چې له بده مرغه له خورا ګواښونو سره مخ دي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د 2018 د اګست په دې وخت نه پورې په میرمنو دومره فشارونه وارد شوي دي چې دغو فعالیتونه د 15% ته ټیټ کړي دي، او که دا ادامه عمومي په بشپړ توګه خو زه فکر نه کوم چې یو مخ د میرمنو فعالیت په افغانستان کې تفصیل ځکه هر عمل خپل عکس عمل لري، هر څومره چې طالبان فشار واردوي همدومره له بلې خوا د میرمنو د خوا عکس عمل لید کار کیږي. لکن دغه فشارونه د دې باعث کیږي چې د میرمنو فعالیت په یوه ټولنه کې له خورا جدي ګواښونو سره مخ شي.
نړیوال د دا ډول پیښو له غندنو پرته نور څه کولای شي؟ آیا پر طالبانو د فشار د زیاتولو نورې اغیزمنې وسیلې دوی لري؟
نړیوال په ځانګړي توګه ملګري ملتونه له غندنې پرته هم ډېر څه کولای شي. دوی مکلفیت لري، مسؤلیت لري، د خپل منشور د خپل کنوینشنونو له مخې د هر هیواد د اتباعو یا په ټوله کې د نړۍ د اوسیدونکو حقونه خوندي کړي، د بشر د حقونو د کنوینشن له مخې د حقونه خوندي کړي. لکن له بل مرکز ملګري ملتونه دا کار تر اوسه نه دی کړی. د افغانستان په مسله کې ملګري ملتونه هغه ډول چې لازم ده فعالیت نه دی ښولی. د دې تر څنګ نور هیوادونه هم د طالبان سره اوس هم اړیکې لري او وخت نا وخت حمایت کوي، او د دې تر څنګ غرب د طالبان چې کومې ادارې اشاره میاشته $300 ورکول کیږي، دا هم د هغه فشارونو چې طالبانو وعده دي دغه فشارونو څخه بیرته د وتو یوه زمینه مساعده وي. او دا پیسې مستقیما که په هر لحظه د پاره ورکول کیږي، یعنی که د بشري ناورینو مخنیوي د پاره هم ورکول کیږي، طالبان ته ورکول کیږي. مرکزی بانک چې مرکزی بانک د طالبانو په کنټرول کې دی او له کوم څخه د خپل استفاده کوي دغه پیسو څخه، چې دا فشارونه فشارونه چې وارد شوي دي هغه کموي. نو نړیوال کولای شي چې لا ډېر فشار وارد کړي د افغانستان په حکله باندې په نړیوال سټیج باندې مهمې ناستې باید ترسره شي او هلته تصامیم ونیول شي.
نجیب آزادو چې په افغانستان کې د ښځینه فعالانو د نیولو په اړه باندې مرکه کوله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د سګنی کانکور عمومي اول نمره سلیمان وای په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې هر ډول پرتیستونز باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د هغه په خبره ډېرې ځوانان د په څیر غواړي په خپل هیواد کې درس وایي، خو چارواکي باید ورته سانتیاوې برابرې کړي. سلیمان د 1400 لومړي کال کانکور ازموینه کې 3.5 نمرې واخیستې او د عمومي اول نمره په توګه د هرات پوهنتون معالجوي طب ته بریالی شو. خاطر پردریس له نورو جزئیات سره.
د 1401 کال د کانکور عمومي اول نمره د هرات ولایت وسیدونکو شل کلم سلیمان دی. سلیمان په هرات ولایت کې د سیمې رسنۍ په مرسته ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي، تیر یو کال کې په کانکور ازموینه کې د هي نتیجې لاسته راوړلو لپاره ډېری هڅې کړې دي. نوموړی وی اوسنۍ نظام باید ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
واقعا مشکلات اقتصادي کسه زیات
په افغانستان کې اقتصادي ستونزې زیات دي. بل اساسي مسأله دا ده چې ډیری کسان افغانستان پریږدي. همدا عوامل دي چې اقتصادي ستونزې نورې هم زیات شوي. غواړم پراتون کې یو ښه ډاکټر شم او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړم.
وطن عظیمي بحران کې فلفلی هسته یک کشور بهتره به جامعه تقدیم کړم.
سلیمان چې په هرات ولایت کې ژوند کوي درې ورونه او یو خور لري. د سلیمان درې ورونه هم د طب په برخه کې وسمحال پز د کړو بوخت دي. د سګنی کانکور دریم نمره هم د هرات ولایت وسیدونکو هدایت الله دی. هدایت الله هم ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي، په همدې هدف ډیر هڅه وکړه چې یو ورځ به د هم د کانکور په ازموینه کې په غوړه لاسو کسانو کې راشي. هدایت الله په سګنی کانکور کې د 3450 نمرو په اخیستلو سره د هرات طب پوهنځي ته کامیاب شوی. نو لس کلن هدایت الله ازادي رادیو ته وویل،
هدف اصلي مې
سل په سل اوس مال په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې تحصیل کړي کسان ډېر کم دي او زما هدف دا دی چې زه وشم کولای خپل هیواد کې درس وایم او خپل هیواد ته خدمت وکړم.
محمد شبیر په سګنی کانکور کې 355 نمرې وړي او دویم مقام خپل کړی. محمد زیاد درې سوه درې پنځوس نمرو په خپلولو سره څلورم، محمد عزیز د درې سوه درې پنځوس نمرو په اخیستلو سره پنځم، منصور بیګ د درې سوه درې پنځوس نمرو په اخیستلو سره شپږم، سید محسن د درې سوه دوه پنځوس نمرو په خپلولو سره اووم، نجیب الله د درې سوه دوه پنځوس نمرو په ګټلو سره اتم، مصطفی د درې سوه دوه پنځوس نمرو په اخیستلو سره نهم، او محمد عبدالله د درې سوه دوه پنځوس نمرو په ګټلو سره لسم مقام خپل کړی دی. د څوارلس سوه یوم کال د کانکور په ازموینه کې لس غوره زده کوونکي ټول طب پوهنځیو ته بریالي شوي دي.
څه کال زرګونه نجونې چې تمه وه له دولسم ټولګیو فارغې او کانکور کې ګډون وکړي له دې فرصت محرومې شوې. دوی وایي هغه هیلې چې په زړه وي ټولې په ناامیدۍ واوښتې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د شنبې په ورځ د یو زر څلور سوه لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې او د رسمي شمېرو له مخې پنځه دېرش سلنه ګډونوالي نجونې وې. د زینب خور په کاچ خونیز مرکز برید کې ووژل شوه. وایي د دلې پاتمه په دې خونیز مرکز له برید وروسته د کانکور نوم ورته په یوې ویرونکې کلمې بدل شوی. خو داسې مال چې د سږني کانکور لس غوره ده او طالبان هلکان دي د نیوکې په توګه وایي فکر نه کوي چې یوه نجلۍ دې هم ونه شي کولای په دې شمېر کې راشي.
دا ناممکنه ده او زه فکر نه کوم چې نجونې دې دومره کمزوري وي. دا داسې دولت نه دی چې وغواړي نجونې درس وایي. طالبان دا ښایي چې نجونې نه باید داسې نوم لرونو کې اوسي. دوی په اصل کې د ښځو له جنس سره مخالف دي.
له دې وړاندې د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش د تلې په څوارلسمه رسنیو ته ویلي وو په سږني کانکور کې پنځه دېرش سلنه نجونو ګډون کړی و. خو هغه نجونو چې په سږني کانکور کې ګډون نه دی کړی په دې بهیر کې د نه ګډون په اړه مایوسه دي. محبوبه په سمنګان کې له دولسم ټولګي فارغه شوې ده. ویل کله چې پوهه شوه نه شي کولای د خپلې خوښې پوهنځی وټاکي په کانکور کې له ګډون ډډه وکړه.
دا ډېر تاسف ځای دی چې موږ ونه شو کولای یوازې د دوی د ناسمې پرېکړې له امله کانکور کې برخه واخلو. یعنې له دې امله چې موږ نجونې یو نه شو کولای خپلو هیلو ته ورسیږو او مجبوریږو چې په خپلو هیلو کرخې راکاږو. ما خپله غوښتل اقتصاد ولولم خو له بده مرغه له خپلو هیلو لرې شوم. از رویاهای من دور شدیم.
حخوا د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي قدریه وایي یوازې یو کال یې پاتې و چې له ښوونځي فارغه شي. خو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل د دې لامل شول چې په کانکور کې له ګډون پاتې شي.
از آینده خود بسیار نگران هستیم که مبادا
د خپل راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه یم چې هسې نه یو ډېر تیاره راتلونکي سره مخ شم. زما یوازینۍ هیله دا وه چې درس وایم او حقوقو ته بریالی شم. نن نه یوازې زه بلکې سلګونه او زرګونو نجونو همدا هیله درلوده چې له بده مرغه امیدونه یې همداسې پاتې شول.
کابوس میمانه.
د ویلو ده چې د یو زر څلور سوه لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې د شنبې په ورځ اعلان شوې چې له لومړي تر لسم نمره یې هلکان دي. داسې مال چې تېر او وړم کال د سلګۍ او شمسي په نوم دوه نجونو لومړی مقام ګټلی و. څه کال کانکور ازموینه کې یو سل شپږ زره او دېرش تنو نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېر یې شپېته زره لوړو زده کړو او دوه زره پنځه سوه نور نیمه لوړو زده کړو ته بریالي شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې د جبهې په څو لومړیو کرخو کې د اوکراین او روسي ځواکونو ترمنځ سختو جګړو راپورونه ورکول شوي. هاخوا روسي چارواکي په خرسون سیمه کې د اوکراین ځواکونو د حملو پر وړاندې د تیاریو په ترڅ کې د خلکو ایستو ته دوام ورکوي. د پلازمېنې کې فګډون بیا د اوکراین سود سیمې له برېښنا هم بې برخې دي.
د اوکراین او روسیې چارواکو وویل چې د دواړو هېوادونو ځواکونو د جبهې په څو کرښو کې د توپونو په ګډون پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې دي. د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونو یې د لوهانسک او دونیسک سیمو په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. پوځ دغه راز ادعا کړې چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د ایران او روسیې څو بې پیلوټ الوتکې او دوه کروز میزایل رانسکور کړي دي. دغه ادعا سمدستي نه ده تایید شوې. روسي ځواکونو د اوکراین پر بنسټیزو او ملکي تاسیساتو د بریدونو لپاره په ایران کې له جوړو شوو بې پیلوټ الوتکو یا ډرون څخه کار اخیستی دی. د دغو بریدونو په ترڅ کې د پلازمېنې کیف په ګډون په ډېرو ښارونو کې برېښنا او اوبه قطع شوي دي. د اوکراین د برېښنا ملي ادارې د شنبې په ورځ وویل چې په کیف او اوو نورو سیمو کې به د برېښنا پارچاوي زیاته شي ځکه د دې هېواد د برېښنا د تولید تاسیسات د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانمن شوي دي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ جګړې یو ډګر دی، د روسیې لخوا ګمارل شوي چارواکي د خلکو ایستلو ته دوام ورکوي. روسي چارواکي خلق او زواکونه د دنیپر سین بلې غاړې ته لیږدوي. د روسیې پوځ ویلي چې د ورځې له 5000 زیات ولسي وګړي د سین ختیځې غاړې ته لیږدول کېږي. د دې سیمې په جنوبي برخه کې اوکراینی ځواکونو له څو اونیو راهیسې یرغلیز عملیات مخته وړي چې اوس هم اورو مخته ځي. دغه ځواکونه دې ته نږدې شوي چې د دنیپر پر سیند د خیرسون بندري ښارګوټی چې روسیې په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې نیولی و بیرته ونیسي.
په غزنی کې د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوي. هلته اوس ګڼ شمېر خلک ډېری وخت د موټرو او دوکانونو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو پوهېږي دوی دا سندرې څه ډول اوري؟ ځکه طالبانو د هر ډول موسیقي غږول او اورېدل بند کړي دي. جزئیات په راپور کې.
شاوخوا دیرش کلن علی خان خپل بابوجي موټر کې دغه سندره لګولې. دی په ښار کې ټیکسي چلوي او ډیری وخت د ښار خلک له یو ځای څخه بل ځای غم شادۍ ته رسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوې او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وایي انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چېرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري، به د مینې شعرونه اوري. که چېرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چېرته انسان مسافر شي نو طبعاً به دی د مسافرۍ سندرې، هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې، نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور وي سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي خو وس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دی وایي په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو تر څنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اورېدلو عمده علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی پار بابا سیمه کې اوسېږي. دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسوو. اوس بیخي ډېر خلک د دې مینهوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې، ماشومان داسې د وطن په اړه ویل سوي دي، هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسور او ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د خوځو په لړ کې دونی وکړه کړې ده. رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د افغان خوځو په حذفولو سره د هغه فرمانونو شمیر 1400 ته ورسېد چې د طالبانو لخوا د افغانستان د خوځو نجونو د غږ بندولو او بشري حقوقو د نقص په برخه کې تر دا مهاله صادر شوی.
د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون د میرمنو لرې کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دغې کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په ښځینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
در رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه د استازي حذف کول د خزینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړې. د دې لپاره چې په خزینه خبریالانو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه به د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کې نیول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته لکوم ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون د افغان میرمنو حذفولو سره د هغه فرمانونو شمېر 1400 ته ورسېد چې د افغان میرمنو او نجونو د غږ بندولو او بشري حقوقو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوی. هغه لیملی له ټولنې نه د میرمنو او نجونو حذفول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړی ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او افغانستان د استعدادونو د تښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پورې ځنډیدلې وې. دغه کمیسیون په تېر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د خزینه او خبریالانو استازي له دې کمیسیون نه لرې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه مسؤل ظریف کریمی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړې له سرغه ور وکړي.
عدم حضور خبرنگاران زن
د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې د خزینه خبریالانو او فعالانو د استازي نشټون د دې ښکارندوی کوي چې خزینه خبریالان د رسنیو له ډګره په سیستماتیک ډول حذفي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویندوینو زبیولا مجاهد او بلال کریمی دی راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې په داسې حال کې د خزینه او استازو د لری کېدو خبره کیږي چې اوس مهال دغه کمیسیون د غړو شمیر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی، او په دې کې د اطلاعات او فرهنګ او امر بالمعروف وزارت ترڅنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استازي غړي توب لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونو او د خبریالانو ستونزې تر رسیدلې کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې خزینه استازي لري کړي، خو پښتنه ده چې له دې وروسته به د خزینه او خبریالانو او رسنیو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدلې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
نازادی راجو اوریدونکو سلام امنیک هلی مومنی موږ وایو چې دا مرس چې دلته راځي او افغانستان ته نړیوالو څخه نو دغه دی بندي سي ورور ورور په شرک سره واچول، دا کاز زامن په شرک سره واچول، کلیوال ماجتوال سره اخته کړل. موږ وایو چې دا دی بندي سي. موږ په ماجت کې دوه کسونه مانی نه وشته کړی دي په لاس کور باندې بیا ته وځي کوي. نو دا دی بندي سي چې نه یې ښه دی کینو جی بہار سڑی تے چلا جدا ور قبول سی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب قادر دہل من ولایت صحت تے صدا پیغام پیر زما اورورا تا گمر پیل میں کسی دا خوراکی دا غیر خوراکی شارو بی دیر زیت گرین نے مرز لو پر چرو صدا ہے دا صدا دل من شان نیواز دل من نو بس کی دل پاکستان او اکسات زنگری پاملر نو کی. السلام علیکم.
زه یو متقاعد ډګروال یم، تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زه تقاعد شوی یم او تر اوسه پورې ما تقاعد نه دی اخیستی، او بل دا چې یو کال کېږي چې زه د کور کریا مې هم نه ده ورکړي، او بل دا چې ما د دغه مرستو څخه هیڅ استفاده نه ده کړې. زه په کور کې مې مور معیوبه ده، په یو برید کې زما بل ورور معیوب دی، زه معیوب یم، او کله چې آر سي مواسطه ورغلی یو مراجعه هم کړې ده وایي چې تاسو مخ پلنې منطقه کې سروې لرو تاسو ټکانو سروې کوو. ور موږ حکوم منغه نه لرو، تعمیر نه لرو، موږ په کرایي کور کې اوسېږو. یو کال کېږي چې کریامو نه ده ورکړي. بیا چې کله بله مواسطه سرې میاشتم چې څو دفعې ورغلي یو مراجعه هم کړي ده، زه خدای که یو شی هم راکړي په کات واسطه واسطه بازي ده.
السلام علیکم ازادي رادیو ته سلامونه کوم. موږ وایو کومه غونډه چې په روسیه کې جوړېږي، هغه د داسې غونډه وه چې د نجونو پر مکاتبو باندې او بیان ازادۍ باندې او د بشري حقونو پر بیان باندې بس د افغانستان پر اړه باندې خبرې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. څنګه شی جوړه په خیریه؟ اړیکه مې د هلمند ولایت نه آزاد ولسوالۍ جمشه د کاریز څنګه نیولې ده. ما دا موسسه چېرته راغلې ده؟ زموږ خواته نه راغلې ده، نشایسته ده، بس پر خانانو باندې سره ګرځي. موږ هیله دا ده چې یو څه غریبان ته فکر وشي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
مننه چې را سره یاست. ته به جدي رښتې شوي. یو ځل به هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو واوري او د سیلابونو د راوتو اټکل کوي. د احتمالي باران اندازه د 113 ملي مترو ترمنځ او د واوري په ځانګړي ډول په سالنګونو کې د 113 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. افغانستان په دې وروستیو کې د سختو اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتو شاهد و چې خلکو ته ډیر زیانی او مالي زیانونه هم اړولې دي. د زابل روغتیایي چارواکي په مرکز کلات کې د غزنیونې په یو پیښه کې د دوو کسانو د مړینې خبر ورکوي. په زابل کې د طالبانو د عامي روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي، مړه شوي کسان پلار او زوی دي چې د دای چوپان ولسوالۍ څخه مرکز کلات ته د تذکري اخیستو لپاره راغلي وو. پلار او زوی په یوه خونه کې غزنیولې او بې هوښه شوي وو، خو روغتون ته له رسېدو وروسته مړه شول. په کندهار کې طالب چارواکي د دې ولایت پاینو مینه کې د زیربنای چارو درجر پیلې دوه خبر ورکوي. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې دوه ورځې مخکې د اینو مینه د دوه شریکانو محمود کرزی او عبدالحمید هلمندي ترمنځ اوږدمهاله داوه د سوداګرو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. اینو مینه یو له لانجمنو پروژو ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم پکې د فساد څېړنې هڅې وشوې، خو پایله یې نه درلوده. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سویلي افریقا او نیدرلند ترمنځ لوبه کې سویلي افریقا لوبه وبایلله، خو نیدرلند بیا ښه لوبه وکړه. سویلي افریقا شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د ټاکل شوي 1.5 منډو هدف ته ونه رسېده او یوازې 1.5 منډې وکړې. په دې سره په دې سیالیو کې د سویلي افریقا مزل هم پای ته ورسید. بله لوبه د بنګلاديش او پاکستان ترمنځ ده چې د دې لوبې پچا بنګلاديش ګټلې او لومړی د توپوهنې پریکړه کړې. درېیم لوبه بیا د هند او زیمبابوې ترمنځ کېږي چې تر ډېره په دې لوبه کې د هند بری چانس زیات دی. د بنګلاديش او پاکستان ترمنځ په لوبه کې ګټونکي لوبډله به نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي د ژاپوریژا اټومي بټۍ ته له بهره برېښنا بیرته وصل شوې ده. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی دا څرګندونې پرون شنبې دوه ورځې وروسته تر دې وکړې چې د روسیې په بریدونو کې د دې بټۍ د لوړ ولتاژ د برېښنا مزي ویجاړ شوي وو. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر همدارنګه یو ځل بیا د دې اټومي بټۍ په شاوخوا کې د یو خوندي امنیتي زون په جوړېدو ټینګار کړی. او سم د انجونو لپاره په ځانګړي ډول هغه انجونو چې لښوګم ټولګي پورته لزده کړو منه شوي د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه تعلیمي خبرونه درسي ساعت چې مرسلین ارسلا چمتو کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت ته خراغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسېدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخلولو خونکې نن د ابراهیم علی السلام لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپل بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزاد زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمېرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. آزار چې د ابراهیم علیه السلام پلار و بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسېږي یا هم ځوانېږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه یې هم چا ته تاوان رسېږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر آزار او د بابل پر خلکو باندې کوم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونو یې عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. د بخښې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بدپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی دې کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکې او ډېر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخیستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریم موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوری مخلوق دی، د هغه جنګ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نشپیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشن یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشن استی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کم وسیعت چکڑی و د هغه پر خلاف بانگی خپل زوی ولیعهد و تاکی ده هغه پلار وسیعت داسی و چی اول بده بیا ده ورور ولیعهد دی خوزه ده هغه پر خلاف بانگی خپل زوی ولیعهد و تاکی. کله چې مامون د دې پیش څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کنی. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشر ته ویل کیږي د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید. د امین د وژلو څخه وروسته په 1908 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1908 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 208 هجری قمری کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډېر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. پخپله بده هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم و او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کومو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه احمد شاه بابا پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول سل زره تنو ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر ویستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه سول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر ویست چې بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1551 لمریز کال کې چې د 1293 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننی لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سونا ریلو وڑو پمس کے مرم اکڑا I'm so